Radio. Radio Azadi.
شنبه د سلواخي یول سما د جنوري تیر شمه د ازادي رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام ترو بچو په منځني سفر دول شپښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رډو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روان خبرونه زحمت شي بروند کوم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار ملک مرخه په دې خبري مجله کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه شخېدلې او د موقت حکومت د وړاندیز په اړه یې خپل نظر څرګند کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکو. د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د علي پور په نوم د غیر مسؤول وسلوال نه تنه وشل شوي. په فرا کې د افغان ځواکونو پر موټر چاودنه شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د وسلوالې لانجې پر مال نه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي او وطنه نورې ټپیان دي. دا خبره د یاد وزارت ویان طارق آریان پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. شغلی آریان لیکلی د علي پور غیر مسؤول وسلوالو کسانو په ډزو سره یو شمېر پولیس او د سیمې 15 اوسېدونکي هم ټپیان کړي دي. په اعلامیه کې زیاته شوې لانجه په دې جوړه شوه چې د میدان وردګ امنیه قمندانۍ مشرتابه د لومړۍ او دویمې حصې ولسوالیو لپاره نوي امنیه قمندانان ټاکي، خو په علي پور پورې تړلې کسانو په دې سیمو کې د امنیتي ځواکونو او پولیسو د حضور په وړاندې خنډ جوړ کړی. د شاغلي آریان په حواله په اعلامیه کې زیاته شوې چې پولیسو 18 غیر مسؤول وسلوال نیولي او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. شاغلي آریان ویلي یو لوړ پوړی پلاوی له کابل میدان وردګ ولایت ته استول کیشي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خلکو یو مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې چې له امله یې ځینې کسان مړه او ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه مر ژوبله او تاوتریخوالي ته لاس وهل د هر چا لخوا چې وي د منلو نه دي. افغان ځواکونو د کابل په 12 حوزه کې پرون دوه مشکوک وسلوال ووژل او یو تن یې ټپي کړ. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تېر شپه په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې واسطه وویل دغو وسلوالو غوښتل پر پولیسو برید وکړي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسېږي د پولیسو له لورې وویشتل شول. شغلی آریان زیاته کړه چې له دې کسانو څخه لاسي بمونه، تفنګچي او پاکستاني شناختې کارډ ترلاسه شوي دي. په فرا ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په یوه موټر ماین چاودنه شوې چې پکې یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د فرا امنیه قمندان غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې ماښام 6 بجې د فرا د محبس یو مسؤول په موټر کې ځای پر ځای شوې ماین چاودنه وکړه چې پکې د پولیسو یو سرتیری ووژل شو. تېره اونۍ هم د فرا د ولسي پاسون د ځواکونو په یو موټر او تر هغه مخکې د استیناف څارنوالۍ د یوه کارکوونکي د کور مخته د ماین چاودنو تلفات اړولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د امریکایي خبريال دانیال پرل د وژلنې په قضیه کې د اصلي تورن احمد عمر سعید شیخ او نورو شکیلو کسانو په تړاو خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره د پرل په قضیه کې د شکیلو تورنو کسانو د خوشي کولو په باب د پاکستان د سترې محکمې د حکم په تړاو د متحده ایالاتونو اندېښنې یادې کړې دي. تر دې مخکې د سند حکومت هم د پاکستان له سترې محکمې غوښتي چې د امریکایي خبريال دانیال پرل د وژنې په قضیه کې د اصلي عامل احمد عمر سید شیخ د خوشي کولو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د سند حکومت څارنوال فیض شاه ویلي دي چې سترې محکمې ته د جنوري په 9 درخواست ورکړی دی. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبريال دانیال پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې له تښتولو وروسته وژل شوی و. د پاکستان ستري محکمې درې کسیزې جرګه د جنوري پر 28 د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره دریو نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. په بریتانیا کې زیږیدلی عمر شیخ چې د لندن د اقتصاد پوهنتون یا لندن سکول آف اکانومکس پخوانی زده کوونکی دی په 2002 کال کې د پرل د وژنې په تور ونیول شو. د ایران په چارو کې د امریکا نوي استازي له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د ایران د اټومي تړون په تړاو خبرې کړي دي. رویټرز خبری آژانس پرون د دوو اروپایي ډیپلوماټانو په حواله دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو نوی اداري راب مالی د ایران په چارو کې د خپل نوی استازي په توګه ټاکلې. رویټرز آژانس لیکي ښاغلی راب مالی د بریتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزارتونو د سیاسي ادارو له مشرانو سره په خبرو کې له ایران سره د اټومي تړون د پلي کېدو په تړاو د هغوی لیدلوری ارزولې. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلي د جمهور رئیس بایدن اداره چمتو ده چې له ایران سره اټومي تړون ته ستنه شي په دې شرط چې ایران ته دغه تړون ټول شرایط عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې واشنگتن له ایران سره له هغه تړونه وویست چې په امریکا سربیره بریتانیا، چین، روسیې، فرانسې او جرمني په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ډونالډ ټرمپ دا تړون شرمونکی بللی و او له وتلو وروسته یې سمدستي پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دا تړون که څه هم ایران یې په ماتولو تورن دی، دا هیواد اړ باسي چې د یورانیمو له خنې کولو لاس واخلي او په بدل کې یې له ایرانه د بندیزونو د لرې کولو ژمنې شوي چې لومړی سر تر ډیره بندیزونه ترې لرې هم شول. دا سجی راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام، ولسمشر غنی وایي ناټو د امریکایي ځواکونو له حضوره پرته په افغانستان کې خپل ماموریت مخته نشي وړلی. په دې خبرونه کې د موقت حکومت د وړاندیز په اړه هم د شاغري غنی څرګندونې لرو.
مونږ موقت حکومتونه درلودل. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده.
په خوست کې قومي مشرانو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سوله په کور دننه وکړي. په دې خبري مجله کې له افغانستان سره د کورونا واکسین د مرستو په اړه هم اورېدل شي او د خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
فلانه او زنانه سمساری بخشونه دي دا خرڅه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر وایي ناټو لیواله ده چې په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي خو له امریکا پرته خپل ماموریت نشي مخته وړلی. محمد اشرف غنی دا خبره بیګا د ټولنیزو مطالعاتو یو امریکایي انسټیټیوټ اسپین ته په آنلاین غونډه کې وکړه. ناټو او جنوب خوانیو لوړپوړو امریکایي پوځیانو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل شي شته لاس سره وړنې له خطر سره مخامخ کړي. پدیاړه سفی الله سنکسای راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د موقت حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښود او وی ویل کابل موقت حکومتونو ړنګ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. د وسلوالو طالبانو یو شمېر لوړپوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په ځواب کې وویل
مونږ موقت حکومتونه درلودل، د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کار ونه
کړ. هغه ټینګار وکړ چې دا د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلفه ده او په جمهور جمهوریت معامله نشي کوله. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سوه خطرناک طالب بندیان خوشې کړل او اوس یې 90% بیرته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې دې ډلې شاوخوا 15,500 بندیان خوشې کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سوه خطرناک مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی او ورځ تر بلې یې تاوتریخوالی زیات کړی.
The Taliban's narrative was that they defeated the United States.
The Taliban riwayat da uche gwa ke hui de America Mutahida Ayalatuno ta mat war kade aw America aw NATO pa tikh ta kiw. Us qawi diplomacy aw pusharayato pore tadale taglara bande tingar mungtul de de joga garzawi che ba mafhume muzakire sara pail ko.
Meaningful discussion.
Afghan ulasm shardi tarsang che de sala mashuro le para Afghanistan ta de America de nawi idare de u team daratlo khabar war kade ki le u khuda che de America nawi idara pa tsu unai okay. د امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړي. له ترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
د موقت حکومت په ارتباط مو د ولسمشر اشرف غني څرګندونه اورېدلې. اوس پر راشو دي چې جمهور رئیس غنی وایي ناټو د امریکایي ځواکونو له حضوره پرته په افغانستان کې خپل ماموریت مخته نشي وړلی.
د افغانستان جمهور رئیس د اړتیا وړ امریکایي سرتیرو حضور د ناوړه حالتونو د مخنیوي لپاره اړین وباله. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضع، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. هغه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ویبینار د یو ګډونوال پخوانی لوړپوړي امریکایي جنرال ډیوډ پیټراس د اندېښنو په ځواب کې وویل:
That is necessary for the mission must be present.
هغه شمیر چې د ماموریت لپاره اړین دی باید حضور ولري. لکه چې ولسمشر ترامپ پریکړه کړې تر دې دمه پورې ناټو د یو خپل رول لوبولی دی، مګر تاسو پوهیږئ چې د متحده ایالاتونو له ځوان بخونکو پرته ناټو خپل ماموریت ته دوام نشي ورکولی. دا جمعي خبره ده چې ما د استرالیا له صدر اعظم، د کاناډا له صدر اعظم، د ناروې له صدر اعظم مرکل او له ناټو سرمنشي سره خبرې کړې دي. ناټو دوام ته ډېره لیواله ده، خو دوی د امریکا متحده ایالاتونو د ماموریت پر مخ بیونکو ته اړتیا لري او دغو پر مخ بیونکو په اړه ستاسو قضاوت واقعا د همغو سناریوګانو د مخنیوي لپاره خورا مهم دی.
همدا 15 ورځې مخکې امریکا اعلان کړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2,500 ته ورساو. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ناټو، افغان چارواکي او یو شمیر پخواني امریکایي لوړپوړي پوځیان اندېښمن کړي. متقاعد جنرال ډیوډ پیټراس یو له دې کسانو دی. هغه بیګا د اسپن انسټیټیوټ په ویبینار کې اندېښنه وښوده چې د امریکایي ځواکونو له اړتیا وړ کم حضور ښایي دومره ګران پریوزي چې په تر ټولو بد حالت کې افغان ځواکونه له ماتې او ځینې سیمې له سقوط سره مخ شي.
زه د یو پخواني سرتیری په توګه یوه ویره لرم چې د امریکایي ځواکونو شمیر له هغې اندازې هم نیمایي ته راکمول چې مخکې جنرال میلر اړین بللی و. ښایي کله چې له ژمي وروسته د جګړو موسم له سره پیلېږي د افغان ځواکونو د مرستې او توانمندۍ لپاره کافي نه وي. بیا ښایي په تر ټولو بده وضع کې د افغان امنیتي ځواکونو د ماتې او د هیواد د ځینو مشخصو سیمو د سقوط لامل سي، چې له امله به یې بالاخره د ډیپلوماټانو، د نادولتي موسسو د کارکوونکو او نړیوالو سازمانونو د وتلو لامل سي.
جنرال پیټراس د 2010 کال جون تر 2011 جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان و. هغه وخت چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور تر ټولو لوړې کچې شاوخوا 100,000 ته رسیده. افغان ولسمشر اشرف غنی متقاعد جنرال ډیوډ پیټراس ته په خطاب کې وویل: ستاسو اندېښنې ځکه بې بنسټه نه دي چې تاسو اټکل نه کوئ، بلکې تاسو ارزونه کوئ او باید سړی تر ټولو بد حالت ته چمتو وي خو ښه حالت ته هیله من وي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره او دفاع وزارت له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د پراخو ارزونو او بیا کتنو ژمنه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویاند جان کربی وویل چې ولسمشر جو بایدن غواړي مسؤولانه توګه باندې جګړه پای ته ورسوي، خو دا پوښتنه چې تر مې پورې ټول پوځیان رایستل کیږي که څنګه، په دې اړه پریکړې په عقلاني او داسې بڼه کیږي چې د امریکا، افغان او ناټو متحدینو ګټې په پام کې ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په خوست کې د یوې غونډې حال درکوو چې هلته قومي مشرانو له افغان دولت او طالبانو غوښتي دي چې د سولې خبرې د هیواد دننه مخته یوسي. اوس باید د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازهګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت سروند کتنه کوي.
څو امریکایي ورسپانو او آنلاین خبرونه د می تر میاشتې پورې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو په اړه د پینټاګون د چارواکو په قول لیکنې خبري کړې دي. پینټاګون ویلي په دې خاطر چې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمول لپاره خپل ژمنه عملی کړې نه ده، نو دا مسأله تر می میاشتې پورې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وټل له پښتني سره مخامخ وي. د امریکا او طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ویل شوی چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی، او د دې په وړاندې به امریکا د 6 کال تر می میاشتې پورې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. امریکا خپل اکثره پوځیان د جنوري تر 15 پورې وېستل او اوس شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د افغانستان په خاوره کې پاتې دي. طالبانو د سپتمبر په 12 په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي سره خبري پیل کړې، خو په 2 میاشتو کې یوازې د رسمي خبرو پر ایجنډا موافقې ته ورسېدل. لې وزن د ورسته بیا خبرو تکښیناستل. خو د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي وایي چې طالبان خبرو ته نه حاضر شي او د مرکزي پلاوی غړي بهرنوي هیوادونو ته په سفرونو تللی دي. نیوز فید آنلاین خبرونه د پینټاګون د ویندوی جان کربی په قول لیکلی چې امریکا له افغانستان د خپل ټولو پوځیانو د استلو پر ژمنه ولاړه ده، خو موافقه له طالبانو هم غواړي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کاندي. کربی ویلی چې طالبانو د موافقه شرطونه عملی کړی نه دي او ترڅو چې دوی د تروریزم د غندلو او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو نه کولو په اړه ژمنې عملی کړی نه وي، ډیره ګرانه ده چې د خبرو لاري دي حل لاره وموندل شي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې نوی ولسمشر جو بایدن غواړي چې له طالبانو سره د سولې موافقه له سره وارزوي. ستراتیژیست چې د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ د انسټیټیوټ خبرونه ده هم تقریبا په همدې موضوع لیکنه لري. د خبرونه په پایل کې په افغانستان کې له بریتانیا نیولې تر پخوانی شوروي او اوس د امریکا د حملو یادونه کړي. بیا یې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 موافقې ته اشاره کړې ده. د خبرونه پر اساس امریکا له طالبانو سره په موافقې کې د افغانستان ځکنیو شرایطو ته لښ پام وکړ. طالبان یې د امریکا د سولې شریکان کړل، خو پر دې ډلې شرط شې نه شو چې اوربند ومني او له افغان حکومت سره په صداقت خبري وکړي. بل خبردار چې امریکا په غلطه تصور کړی و چې طالبان د افغانستان ډېره خاوره په کنټرول کې لري او دا ډله به ګوندي وکړای شي چې د نورو تروریستي ډلو مخه ونیسي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو په یو غونډه کې له افغان دولت او طالبانو وغوښتل چې د سولې نوښتې په خپل لاس کې واخلي او د بهرنیو پر ځای د پخپلو کې پر یو بل باور وکړي. دوی وویل یوازې په خپل افغانان کولی شي روانه جګړه په خپل کور دننه پایته ورسوي او د هیواد په آبادۍ کې ګډون وکړي. نور په دې راپور کې
د خوست د بیلابیلو قومونو خلکو وغوښتل چې د جګړې ښکېلې خواوې دې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي. ویناوالو یا د څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د لسګونو کسانو په ګډون د پخلاینې ملي غورځنګ د پرانیستې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وکړې. د یاد بنسټ یو فعال هیلمن ژوندي په خپلو خبرو کې وویل د هیواد روانې کشالې یوازینۍ حل لاره د افغانانو خپلمنځي یووالی دی.
باندی چی نکوتا نکاتر ننور یوادونا کولی چی زمود داگا بدمرگ جگرا دا پختنو بلخصو دا افغانانو لخوا لیری کی یوازنی دا هل لار چی ده آغا زمود ساسو اتفاق اتحاد ده نور با من تاسو بخانه یوادونا تا بیلابیل تمینونو تا اجازه نور کو چی زمود پداخیلی ستونزو او داخلي مشکلاتو کې دوی لاس لري.
ویناوالو د جګړې ښکی لوري تورن کړل چې د افغانانو پر ځای په بهرنیانو ډیر باور کوي. قومي مشر حاکم ولی جنگی خیل د جګړې لښکی له خوا وغوښتل چې د سولې په خاطر د په روس، ایران او نورو هیوادونو نه ګرځي، بلکې د پکتیا په ټغر دی کینی.
طالب دا غاښتي په دولت نه غاښتي، و طالب بل څنګه منا په روس کې ما ګرځه، په پاکستان کې ما ګرځه، په امریکا کې ما ګرځه، روس په افغانستان کې پکتیا په ټغر وتا کنه د خلک تا قبل چتا نه کنه پکتیا نه به شروع کی ټول تڅوک متینا جوړول دي پکتیا نه شروع شوی دي پکتیا نه ولې دي بل ځای ور کړی دي نه نه می جام وړي په فیس کې نه کا حکومت نش راغلا تی کو نه باندې کتلې دلته جام کو می کې نه نه وړي.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزی هم د لوی پکتیا او د خوست د قومونو نمونه واخستل چې مشران کولای شي د جګړې ښکی لوري سولې ته کینوي.
الحمدلله پتړې ته مخاور سپنګری لرم، په مندزای کې مخاور سپنګری لرم، په زادرانو کې شملاور سپنګری لرم، په منګالو کې لرم، په زازای کې لرم، په سبرای کې لرم، دا باندې سپنګری دي ټول راټول شي او په مرکزی دولت ته غږ وکړي، په طالبانو ته غږ وکړي. نه د ایران منو، نه د روس منو، نه د تاجکستان منو، نه د بل هیواد منو او نه د چین منو. دا زما هیواد دی، د هیواد ټول بچیان به راټولېږي او د افغانستان سرنوشت به ټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه ښکاري او د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر سره په تلیفوني اړیکو کې ویلي دي چې واشنګټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي.
دوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپځول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې در 55 سره اوښتې دي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا د واکسین ورکړه پیل شوې ده او له افغانستان سره هم د کورونا واکسین د ورکړې ژمنې شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
ټاکل شوې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هیواد سره 15,000 دوزه واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی:
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسناد د دبليو ایچ او نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لغ وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی اروپایی اتحادی چه افغانستان سر جمعنه کرده نه تنها افغانستان سر بلکه دونه هیوه دو سر آقا هم ورطا ورکول که گی ده 2008 کال تشمگه میسته پوری لغا و روسا آسیایی بانک هم جمعنه کرده چه ده شل پیش دو فاندازی سر با واکسین ورکوی نو داغ واکسین نه انشالله پام داغ رتونگی 2008 و 2008 کال گی با افغانستان تا را ورسی گی.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د بخوانی او ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړي توب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پرختی بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2022 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېټ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 55,008 تنو ته رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوي پیل یا نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د مودې د غځولو سند لاسلیک کړ. کرملین پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تړون تمدید د ماسکو او واشنگتن په ستراتیژیکو اړیکو کې د روڼتیا او وړاندوینې وړتیا ممکنه وي. د روسیې ولسی جرګې یا دوما د جنوري په 20مه د رایو په غوڅ اکثریت دا تړون د 500 نورو کلونو لپاره تمدید کړ او ورپسې مشانو جرګې هم دا پریکړه سمدستي تصویب کړه. د نیو سټارټ تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو او د پای نیټه یې د سش کال د فبروري 5مه نیټه ټاکل شوې وه. نیو سټارټ د واشنگتن او ماسکو ترمنځ د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي وروستی تړون دی چې د دواړو هیوادونو د اټومي سروکو شمیر تر 1550 پورې محدود ساتي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د وسلوالې لانجې پر مهال نه غیر مسؤول وسلوال وشل شوي دي او وطن نورې ټپیان شوي دي. دا خبره د دې وزارت ویان پرون په یوه اعلامیه کې وکړه او وایي ویل چې د علیپور غیر مسؤول وسلوالو کسانو په ډزو سره یو شمېر پولیس او د سیمې 15 اوسېدونکي هم ټپیان کړي دي. افغان ځواکونو د کابل په 12مه حوزه کې پرون دوه مشکوک وسلوال ووشل او یو تن یې ټپي کړ. په فرا ولایت کې پرون د افغان ځواکونو پر یوه موټر د ماین چاودنه شوې چې پکې یو افغان سرتیری وشل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د امریکایي خبریال دانیال پیرل د وژنې په قضیه کې د اصلي تورن احمد عمر سعید شیخ او نورو شکیلو کسانو په تړاو خبرې وکړې. او د ایران په چارو کې د امریکا نویس استازي له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د ایران د اټومي تړون په تړاو خبرې کړې دي.